امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړي مشي زانه شباش نه نن د پنځ شنبه ورځ د سمبلې د میاشې درويشتمه د سپتمبر ل 14 سره برابر ده. امریکا غا غاښنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په کابل کې څلور میاشتې مخکې تخته وشوې فنلندۍ ښځه بیرته موندل شوې ده. په سنګاپور کې حلیمه یعقوب لومړی جمهور رئیسه اعلان شوې او نن په کابل کې د کرکټ په شپږیزه میدان کې 2000 خلکو د کرکټ لوبه ننداره کړه.
د ننګرهار په ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول شوې ده. په تیرو اتم میاشتو کې د طالبانو تقریبا 500 تنه قمندانان وژل شوي دي او په میانمار یا برما کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت په وړاندې د ناوړه چلند له کبله د برما چارواکي او د دې هیواد سره د دې هیواد مشر آنګ سان سوچی په نړیواله کچه تر کلکه نیوکې لاندې ده. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اورئ. اوس درته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په لویدیځ کې شاوخوا څلور میاشتې مخکې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې فنلندۍ ښځه د ریاست د منصوبینو د خاصو عملیاتو په ترڅ کې د تښتونکو له منګولو څخه بیرته ژغورل شوې. د ملي امنیت ریاست یو سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ژغورل شوې بهرنۍ مېرمنې روغتیایي حالت ښه دی خو په دې تړاوي جزئیات نه دي ورکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د دغه ولایت د چغتو ولسوالۍ امنی قمندان وژل شوی دی. د غزنی ولایت امنی قمندان جنرال محمد زمان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سارمن محمد اساق جلیلی په موټر نن سهار 9 بجې ماین وچاودېد. د کونړ ولایت کې چارواکي وایي داعش ډلې په مڼوګي ولسوالۍ کې له دوو ملکي خلکو نه سرونه پرې کړي دي. د کونړ والي وحیدالله کلمزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا پیښه دوه ورځې مخکې د مڼوګي ولسوالۍ په لچلام سیمه کې شوې ده. هغه وایي د محمد رازق او ناظر په نومونو دوه ملکي کسان چې یو د مڼوګي او بلې د نارنګ ولسوالۍ وو د باډیل درې اوسېدونکي وو داعش وسلوال نیولي وو او دواړو یې سرونه پرې کړي دي. بلخوا د ننګرهار په ولایت کې حکومتي منصوبین وایي چې د انسان تښتونکو هغه 12 کسیزه ډلې نیولې ده چې تښتول شوي خلک کې په سرخرود ولسوالۍ کې په غرنۍ سیمو کې په سمسو کې ساتل. په دې اړه یو دولتي مقام وایي چې
او دوی ټولو په خپلو کړنو باندې په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی او د دوی مشر چې خان زمان مشهور په حاجي بابا هغه هم نیول شوی دی او دا د سړي تښتونکو یوه خطرناکه ډله وه چې له ډېر مودې راهیسې په ننګرهار کې او په خاص ډول سره د جلال آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري.
په دې اړه به زموږ د خبریال بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کلونو کې د کرنې سکتور ته پاملرنه ډېره شوې ده او په اوسني وخت کې د کرنې وزارت لخوا د منظور شوو او د ډیزاین لاندې کرنیزو پروګرامونو ارزښت 650 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. افغان حکومت د پنجشنبې په ورځ د کرنې په سکتور کې د پانګوالو د ستونزو د لرې کولو او له هغوی سره د همکارۍ لپاره د کرنې په برخه کې د پانګوالو د هڅولو ملاتړ په نوم یو کانفرنس جوړ کړی و. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر په دغه کانفرنس کې وویل چې کرنه د افغانستان د ناخالصه تولیداتو شاوخوا 1.5% جوړوي او دغه هیواد نږدې 15% وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کرنې د سکتور په مختلفو برخو کې داخل دي. د جاپان او هند صدر اعظمانو شنزو آبه او نریندر مودي د پنجشنبې په ورځ په ګجرات ایالت کې د هند لومړني چټک تلونکي اورګاډي یا بولټ ټرین د بنسټ ډبره کېښوده. دا تلونکی اورګاډی به په 1500 کیلومتره لیکه باندې د هند د اقتصادي مرکز ممبئی نه تر صنعتي ښار احمد آباد پورې چلیږي. دلته په امریکا کې د فلوریدا په حالت کې د ورستې طوفان نه پس د ژغورنې کارونه روان دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په رپورټ کې اخلو.
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت د یوې سترې فاجعې او مصیبت د سیمې په توګه اعلان کړی دی. دا اقدام د دې لپاره شوی دی چې فدرالي مرسته ډېره ژر دغې سیمې ته ور ورسوي. د فدرالي او ایالتي چارواکو لپاره د بیا رغونو په هڅو کې د برېښنا بیرته فعالول تر نورو زیات لومړیتوب لري. درې میلیونه خلک تر اوسه پورې برېښنا نه لري. د هوا تودوخه زخته ډېره زیاته ده. دغه بیړني حالت د چارواکو توجه ځان ته جلب کړې ده. د مرګ شمیر زیات شوی دی، اوس واویا ته رسېدلی دی. د فلوریدا د ایالت په هالیوډ کې 8 تنه د صحي مراقبت په خونو کې مړه شوي دي. اوس په دې غمیزه باندې جنایي تحقیقات روان دي چې د دغو 8 ناروغانو د مړینې سبب معلوم کړي.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. امریکا د کانګرس د استازو مجلس او سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشرانو دوی د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره یوې موافقې ته ورسېدل چې هر څه زر هغو بې اسنادو مهاجرینو ته قانوني مصونیت ورکړي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي. دوی وایي د سپینې ماڼۍ سره په دې هم همکاري کوي چې په څه ډول د مکسیکو سره سرحدي امنیت لپاره د یو دیوال جوړېدو پرته لاره چاره پیدا کړي. د پارلمان پخوانی رئیس حلیمه یعقوب د چهارشنبه پوره د سنگاپور د نوې جمهور رئیس په توګه اعلان شو. میرمن یعقوب د مالی اقلیت قوم د محدودو غړو ترمنځ د واجدو شرایطو یوازنی کاندیدا وه او اوس به د سنگاپور هیواد لومړنی جمهور رئیس اوسي. حلیمه یعقوب په 2001 کال کې د سیاست خواته راغلې وه او د پارلمان د ریاست مخکې څلور ځلې پارلماني ټاکنې هم ګټلې وې. د ملیزیا په مرکز کوالالمپور کې نن سهار وختي په یو مدرسه کې د اولګیدنې له امله 23 کسان مړه شوي دي چې اکثریت یې نجونې دي. د اطفایې مامورینو عیني شاهدانو وویل چې په اور کې د ګیر پاتې کسانو د کړکیو له شا څخه د کومک لپاره چغې وهلې، خو ګاونډ کې بېوسو خلکو ته ورته کتل او سیل یې کو او وروسته د یوې خونې په کونج کې سوځېدلي مړي پراته وو. او وروسته خبر دا دی چې د پښتو ژبې د داستانی اثارو وتلی لیکوال سعد الدین شپون مړی کابل ته لیږدل شوی دی. د استاد شپون جنازه د چهارشنبې په ورځ په ورجینیا ایالت کې وشوه. د جنازې په مراسمو کې د استاد شپون یو زوی میرویس شپون د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې
یوه ورځ شفخانه کې وو او بیا اشرف غنی زنګ والو، نو هغه اشرف غنی ته خپل ویل چې ما ویسې د خپل نیکه سره مې خوګانۍ کې هلته خاخ کړي او کاغه ونه شو. بیا مې ویسې کاکار صاحب سره، حسن کاکار او الفت سره هم خاخ کړي. نور اوس لغمان ته روان یو، د خیره حسن کاکار څنګه مال ته خاخ وو.
د استاد شپون د مړینې او هلته د تدفین په اړه به نور معلومات په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته وړاندې کوو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د ننګرهار په ولایت کې حکومتي مسولین وایي د انسان تختونکو هغه 12 کسیز ډلې نیولې ده چې تختول شوي خلک باید د سرخرود ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې په سمڅو کې ساتل. نورحال د خبریال زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
د ولایت مقام پر رسنیز دفتر کې هغه 12 انسان تختون کې خبریالانو ته وښودل شو چې د ننګرهار د والی ګلاب منګل په وینا یو خطرناک ډله وه. د ننګرهار والی ګلاب منګل چې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هم ورسره و، یوې خبرې ناستې ته وویل د دغې خطرناکې ډلې مشر خان زمان هم نیول شوی او هڅه کوي پاتې نور ملګري هم ونیسي.
او دوی ټولو په خپلو کړنو باندې، په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی. او دی دوی مشر چې خان زمان مشهور په حاجی بابا هغه هم نیول شوی دی. او دا د سړی تختونکو یوه خطرناکه ډله وه چې لیډر مودې رئیس یې په ننګرهار کې او په خاص ډول سره د جلال آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري.
والی وایي دغه ډله د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې وه او له منګولوی د امین الله او نقیب الله په نومونو دوه کوچنیان هم آزاد کړي چې د غرنیو سیمو په سمڅو کې ساتل.
کوشکک منطقه چې د سرخرود مربوط سیمه ده، هلته په مغارو کې دوی ساتل. دا سمه خبره ده چې په مغه سیمو باندې باید عملیات وشي، خو تاسو پوهیږئ چې ځینې لرې پرتې سیمې کله چې له ښارونو نه دوی وځي، ځینې ځنګلزارې سیمې یا کوسارې سیمې یا غرنۍ سیمې دغه سیمو ته دوی د خلک انتقالوي.
نوموړی وایي هڅه کوي د غلو او ورانکارو خلکو ځایونه رسوا او عملیات پیوکي. په ننګرهار کې د سړی تختونو پیښو له تیرو څو میاشتو راهیسې زور اخیستی. ولسی خلک وایي حکومت دې د دغې چارې اساسي غم وخوري. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن ناوړي. د پکتیکا له ګمل اولسوالۍ نه د جګړو له کبله څه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. دغو کورنیو ته څومره رسیدګي شوې؟ ځواب یې لږ وروسته په رپورټ کې اوري. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 تنه قمندانان وژل شوي دي. اوس اکثره وسلوال طالبان له کندوز نه خارج ته ځي. په هکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
په قندوز کې په تیرو اتو میاشتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو اکثر لوی قمندانان وژل شوي دي. د قندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی وایي چې افغان ځواکونو په قندوز کې طالبان مات کړي او د هغوی لوی مرکزونه یې له منځه وړي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 کسه لوی قمندانان وژل شوي دي او په لیکو کې شکست ګډ شوی دی.
بیش از 50 نفر سرگروپ و قماندانشان تای 8 9 ماه از بین رفت. وسایط زرهی که قبلا در یک دو سقوط گذشته
د طالبانو له 50 تنو څخه زیات قماندانان او سرگروپان د تیرو اتو نه میاشتو په موده کې له منځه وړل شوی. هغه مرمۍ زد وسایط چې په تیرو سقوطونو کې له پولیسو او افغان ځواکونو نیولی وو، یا د عملیاتو په نتیجه کې له منځه تللی، او یا بیرته د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. په عمومي ډول د طالبانو ثقيله وسلې او جنگي ډلې 80% له منځه تللی. حمیدی دا هم وایي چې اوس طالبان له قندوز څخه د وتلو هڅه کوي او زیات شمیر وسلوالي ایران، ترکیه او نورو هیوادونو ته د مزدوري لپاره ځي او ځانونه د افغان حکومت له مخې پناه کوي.
اکثر افراد دشمن یا به طرف ایران یا به طرف ترکیه، به طرف کشورهای خارج حالت فرار است. حتی مخالفین و طالبان دنبال یک تعداد قاچاقبرا میگردند.
د مخالفینو اکثر وسلوال یا د ایران او یا هم د ترکیه او خارجي هیوادونو په طرف تختی. اوس طالبان په قاچاقبرانو پسې ګرځي کسانی خارج ته وړوي. دا د دې ښکارندوی دی چې طالبانو چې په خوا کوم زور درلوده اوس یې زور ناست دی، او قندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې ورځ تر بلې به په قندوز کې امنیت ټینګ شي او خلک دې ډاډه اوسي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالکبیر وایي چې اوس د قندوز او کابل ترمنځ د کرایې نرخونه ځکه لوړ شوي چې اکثر طالبان له سیمې څخه د تیښتې پر وخت دربس یا موټر یوازې د ځان لپاره کرایه کوي. هغه زیاتوي چې له اختر وروسته یې کابل ته سفر درلوده چې په یوه موټر کې ورسره شپږ تنه هغه کسان ناست وو چې په قندوز کې د دولت پر خلاف جګړې کولې. نوموړی وایي چې طالبانو ګیرې خریلې او ویښته یې کم کړي وي، او د سورلیو په موټرو کې له قندوز څخه کابل او له کابل څخه نورو ولایتونو ته ځانونه وباسي. که څه هم د دولت مخالف وسلوال له قندوز څخه وځي، خو په دغه ولایت کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي. هغه خلک چې له ځینو نورو سره په شخصي مسایلو خلاف وي، له دغو ناامنیو استفاده کوي او د ښار په منځ کې خپل مخالفین په ډزو او یا هم د چړو په وهلو سره وژني. له بلې خوا د شاهین قلي اردو له خوا په خپره شوې اعلامیه کې ادعا شوې چې د فاریاب په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د دولت 25 تنه مخالف وسلوال وژلې دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 14 مختلف ډوله نقلیه وسایط هم تخریب شوي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر ځوانانو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ ملاتړ کړی. تاسې څنګه د ستراتیژۍ په اکله مو نظر څه دی؟ تاسې د پوښتنې په ځواب فکر وکړئ. وروسته درته په همدې اکله رپورټ هم لرو. د پکتیا له ګمل ولسوالۍ نه د جګړو له کبله څه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی ارګون ولسوالۍ ته پناه وړي او له دولت او خیریه بنسټونو نه یې د مرستو غوښتنه کړې. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې اورو.
شاوخوا یوه میاشت مخکې د پکتیکا د ګمل ولسوالۍ مرکز او ځینې نورې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو په ځینو مواردو کې د هوایي بریدونو شاهدې وې. له دې کبله چې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لار د ډېرې مودې لپاره تړلې پاتې شوې، شاوخوا 3500 کورنۍ د خوراکي توکو د کمښت او د نورو ستونزو له امله ارګون ولسوالۍ ته کډه شوې دي. زیاتره دغه خلک تش لاس وتلی او په ورګون ولسوالۍ کې د خپلوانو په کورونو خیمو او کرایي کورونو کې اړولې دي.
په خپل د ما دوه ټکټر پاتې شو په کور کې. نور یې چې خالي د سرپنام غم راخښته ده د وول کې د خپل سرونو مر خلاص کړي د شج وول کې اته په د خالي ځوندې بندان راغلي. نور یې چې هر شی پاتې تر ټیلو لاندې پراته یو څوک ټیم کرایې نیولې دي په غو کې پراته کې جایزونه اته دغه خوغه چار دیوالې ستغه دروازه استا یتی په یغی سره نوګتی.
که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ګمل ولسوالۍ مرکز له دوی سره دی، خو په عام لارو کې خخوشه او ماینونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی له افغان دولت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې نه یوازې له بېځایه شوو سره مرسته وکړي، بلکې په ولسوالۍ کې ایثار خلک هم د جګړې له ډګره وژغوري.
هلته چې کوم خلک پاتې دي هغه خلک دې د سرې میاشتې له طرفه دا د کومک راسره وکړي چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی چار طرفه چې کومه د مینونه دي هغه خلک دې راوباسي د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د چارواکو ته مؤسساتو ته دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي. موږ باندې ډېر بد حالات روان ده، ډېر بد حالات روان ده غوږ دې ده، ځکه چې د حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچي غمونه کې نو بچی به له کومه ورجانه سرپناه پیدا کړي، کومه نه به مړۍ پیدا کړي.
په همدې حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګلزدران امریکا غږ ته وویل چې پر مرکزي دولت یې د مرستې غږ کړی، خو زیاتوي چې تر اوسه یې د ګمل ولسوالۍ اوسیدونکو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې.
دغه دپوره خو د نړیوالو سازمانونو نه او د دغه هغه نه د دولت نه مونږ غوښتنه دا غوښتو چې دغه بېځایه شویو خلکو سره ولته په ساحه کې چې څوک بند پاتې دي دغه ستونزو ته باید عاجلې بیړنۍ کومک وشي. نو که کومک ورته ونه شي دا خلک به د ډېرې سختې ستونزو سره نېر هم لاس وګرېوان شي.
په ورته وخت کې د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت وایي چې د یادو بېځایه شویو کورنیو د حال پوښتنه یې کړې او تر خپل وسه یې ورسره د ځینو لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته هم کړې ده. خو له دې کبله چې د دغو بېځایه شویو کورنیو شمېر ډېر دی، الیاس وحدت پر مرکزي دولت او مرستندویو سازمانونو غږ کوي چې د دغو خلکو اړتیاو ته د رسېدګۍ لپاره د مرستې لاس ور وغځوي.
څه چې دي مونږ په وسه یې مونږ ورسره کوو، خو دومره ډېر مونږ په لاس کې څه نه لرو چې مونږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو له مرستندویو ادارو دا ده راشي، بېځایه شوي د نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، ضرورتونو ته رسیدګي وکړي.
د پکتیکا د ګمل ولسوالۍ په جګړه کې چې څو اونۍ دوام وکړ، دواړه غاړې یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې لري. افغان حکومت وایي چې طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته د دغې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي، خو طالبانو د بهرنیو جنګیالیو خبره رد کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ ملاتړ څرګند کړ او د دې ستراتیژۍ مخالفان د افغانانو دښمنان وبلل. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او نیمروز د ولایتونو یو شمېر ځوانان پکې راټول شوي، نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه سره غونډه کې خپل فعالیت پیل کړ. دې شورا په خپله لومړۍ غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او دغې ستراتیژۍ څخه یې افغانستان ته د یو فرصت په توګه په ګټې اخیستلو باندې ټینګار وکړ. د دې شورا رئیس جاوید فیصل دې غونډې ته په وینا کې د امریکا له نوې ستراتیژۍ د خپلې شورا ملاتړ څرګند
کړ. افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د اوږد انتظار وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اګست په 28مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې جنگ په ډګر کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو د پوځي فشار ترڅنګ د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې د حل لپاره هم لاره پرانستې پرېښودل شوې ده. همداشان دا ستراتیژي پر پاکستان باندې هم فشار اچوي چې په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته پناه ورنه کړي او هم د هغوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. دې غونډې ته په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت یو استازي حمیزي لالي د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفان د افغانستان دښمنانو بلل
چې دا وایي موږ د ستراتیژۍ خلاف یو، هغه یاد به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
همدې غونډې ته د جمهوریت غنی او سلاکار داود ګلزار ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته نور پاکستان وسوال مخالفان ته یو خوندي زیان دی.
افغان طالبانو باندې ژمنه کوو چې د سولې لار په لګي سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره د نمطمئن کیږي چې اوس به هم دوی په پاکستان کې خوندي وي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چارواکي دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو ترتیب، تنظیم، کاري زمینی، د خوني روزنې د لپاره ورته لازمي اسانتیاوي برابرول، مطالعه او روشنفکرۍ ته د ځوانانو هڅول خي. د افغان حکومت په ګډون ډیرو سیاسي ډلو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ کړی. خو د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کرزي په ګډون طالبان او ځینو سیاسي ډلو د دغه ستراتیژۍ سره مخالفت ښودلی دی. هغوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ مخالفت کوي، د مخالفت علت په دغه ستراتیژۍ کې پر جنگ باندې د امریکا ټینګار ګڼي او وایي چې په نوې ستراتیژۍ کې وسلواله مخالفانو سره د سولې خبرو ته زیان دی ورکړل شوی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی دا ستراتیژي د امریکا د پخواني جمهوریت باراک اوباما د ادارې د ستراتیژۍ سره چندان ډېر توپیر نه لري. په هغې ستراتیژۍ کې د سولې په بهیر کې د پاکستان په همکارۍ باندې ټینګار کېده، خو په نوې ستراتیژۍ کې په جنگ باندې ټینګار شوی دی.
یعنی ستراتیژي پیروز شدن در جنگ هم نیست، بلکه استراتژی هست.
خاغلی مجدویل یعنی په جګړه کې د بریالیتوب استراتژی هم نه ده، بلکې داسې استراتژی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې نه خوړلو لپاره ترتیب شوی او د دې لپاره چې ماتې ونه خوري باید جګړې ته دوام ورکړي. چې دا مسله په خپله به افغانستان ته سر مصیبتونه راوړي. په همدې دلیل مونږ وایو چې لکه د نورو استراتژیو دا استراتژي به په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نه کړي تر هغې چې په استراتژۍ کې د سولې او سرګند بهیر ته زیور نه کړی شي. خاغلی مجدوی دې سره موافق نه دی چې ګوندي په نوې استراتژۍ کې حسد دا چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته حاضر. خغلی مجدوی چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې په دې ټینګار شوی چې یا باید طالبان تسلیم شي او یا هم ووژل شي. د افغانستان د چارو دا کارپوه طالبان دا ګڼي چې دا ستراتیژي د جنگ په دوام ټینګار کوي او دا کار د دې سبب ګرځي هغه طالب مشران چې د سولې له لارې د افغانستان د مسلې حل غواړي کمزوري او هغوی چې په جګړه ټینګار کوي د طالبانو په لیکو کې پیاوړي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
او دا هم روسي رپورټ. په میانمار یا برما کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت په وړاندې د ناوړه چلند کبله د برما چارواکي او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچی په نړیواله کچه تر کلکې نیوکې لاندې ده. ملګرو ملتونو له برما نه غوښتي دي چې د دوی په وینا د قومي تصفیه کمپاین نه لاس واخلي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د برما په راخون یالت کې بل کلیس وزیدلای او په زرګونه روهینګیي کډوال بیا بنگلاديش ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي په تیرو دریو اونیو کې شاوخوا 400,000 روهینګیان په میانمار یا برما کې د تشدد له امله تښتېدلي دي. دغه اداره وایي د روهینګیا د سلګونو زره ماشومانو لپاره چې د اوبو له کمښت له امله د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي 2.3 میلیون امریکایی ډالرو ته اړتیا ده.
زه درې ورځې کېږي چې د خپلو 5 ماشومانو سره دې کم ته راغلی یم. کوچنی زوی مې ډېر ناروغه دی او سوی ته غځي دی. زه اندېښنه لرم چې که چیرې دې کم کې پاتې شم ماشوم به مې مړ شي، ځکه چې صحي مرستې نشته.
د بنګلادیش په جنوبي پوله کې نوي رارسېدلي کډوال ځنګلونه وهي چې ځان ته د اوسېدو لپاره سرپناه برابره کړي.
د نورو مرستندویو ادارو په څېر موږ د منابعو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ یو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرنی نن پنجشنبه وویل امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د ساتلو ځانګړی مسؤلیت لري.
موږ دوه لومړیتوبونه لرو. اول، تشدد باید سمدستي ودرول شي او ټول اړخونه باید بشري حقونو ته درناوی وکړي. دویم، بشري مرستې باید په عاجله توګه اړینو خلکو ته ورسول شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په اکثریت بودایي مذهب برما کې د روهینګیا د زرګونو مسلمان اقلیت بې ځایه کېدل قومي تصفیه وبلله.
زه د میانمار پر چارواکو غږ کوم چې پوځي اقدامات ودروي، تاوتریخوالی ختم کړي، د قانون ملاتړ وکړي او د ټولو هغو کسانو د بیرته ورتګ حق وپیژني چې له هغه هیواد نه وتلو ته مجبور شوي دي.
برما د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د چلند له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ ده. خو د برما حکومت وایي دوی د روهینګیا د یاغیانو لخوا د هغو بریدونو ځواب ورکوي چې د اګست په 15 پر امنیتي پوستو یې کړې وه
او د ملکی خلکو په نه کول ردوي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو د ژمن سره سم دا د روانو شپږیز لوبو په هکله بیا هم تازه خبرې د متی الله عابد صاحب نه اورو. عابد صاحب، ستړی مشي پوښتنه مور سره کوم چې نن اوازه او دروازه بیخي ډېره وه په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې. نن یو بل رقم ورځ وه د کرکټ د لوبې په هکله تبصرې خبرې خوشحالیانې ډېرې وې. دا ولې
وجه دا وه چې پرون کابل کې چې کومه پیښه شوې وه هغې خلکو ته دا یو پیغام ورکړ چې څوک کوشش کوي چې د افغانستان کې سپورت فوټبال دی کرکټ دی هغې ته تاوان ورسوي، نو د هغې په عکس العمل کې خلکو غبرګون وښوده او مثبت غبرګون یې دا وښوده چې په زرهاو خلک د کرکټ میدان ته راغلل. حتی چې د کابل نه علاوه د نورو ولایتونو نه سره د بیرغونو د خپلو مینوالو د کرکټ لوحې لاس کې نیولې وې چې موږ د ژوند سره مینه لرو، موږ د کرکټ سره مینه لرو، هغه لوحې په میدان کې نیولې وې. او غټ د خوشحالۍ خبر دا و چې په قطار کې درېدلو ډېر منظم. تاسو چې په فیسبوک کې هغه عکسونه وګورئ یو کیلومتر پورې
تقریبا
قطار کې خلک ولاړ دي او خپل نوبت ته ټکټ پکې نو. کمپنی چې میها په نوم یو شرکت دی هغوی چې ټکټونه خرڅول هغوی اعلان وکړ چې موږ ټکټ نه اخلو خو فقط تاسو راشه میدان ته په هغه پیسو باندې بیرغونه واخلئ. نو خلک راغلل قطار کې ودرېدل، دوی ورته بیا ډوډۍ مفته ورکړه کوم خبرونه چې موږ اخیستې دي. او مهمه بله خبره دا وه چې خلکو ته دا تشویش شو چې هغه خارجي لوبغاړي کابل ته راغلي دي هغوی به د پیښې نه پس لوبې نور نه کوي، یا هغه مبصرین چې راغلي دي هغوی به احتیاط کوي، بله فیصله به کوي.
بل د خارجي لوبغاړي نوم هم ذکر کړه عابد صاحب، عجیب په یو احساس عجیبه لیکنه کړې وه په یو مرکه کې یو خارجي میلمه چې کابل ته راغلی دی لوبو لیدو ته. نو کېدای شي اوریدونکو سره د هغې خبرې
دا ډېر مثبت پیغام و د یو خارجي لوبغاړي. هغه داسې عام لوبغاړی نه، ډېر مشهور دی، د آسټرالیا پخوانی لوبغاړی دی، اوس د کرکټ مبصر دی، په ټول ملکونو باندې ګرځي. ډین جونز نوم دی. هغه خپل مرکه کې د ایج په نوم یو ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا څوک وایي چې موږ وېرېدو موږ به دې نه تښتو، دا یو غلطه خبره ده. موږ دنیا په هر ملک کې اوسو، هلته امکان شته چې داسې وشي که هغه پاریسي او که لندن او که کابلي. نو موږ د افغانستان سره ژمنه کړې ده چې څوبره شپږیزی موږ به په کابل کې یاستو، مو بس تبصرې به کوو، لوبه به کوو، کرکټ به کوو، کرکټ به تعقیبو او د سولې پیغام به نړۍ ته ورکوو. نو د ډینز جان دا خبرې ټولو خارجي لوبغاړو مبصرینو ته یو قوت ورکړی ده چې کابل کې به پاتې کیږو.
او خپل د کرکټ د لوبي مینوالو ته څومره د قوت دی چې یو میلمه د بهر نه راغلی دی د کرکټ یو مینوال دی هغه دا خبره کوي. نو افغانان باید
ډېر زیات زه به فقط دومره یادونه وکړم چې لوبې روانې دي تر د 28 د سپتمبر پورې، فاینل په 28 دی. اوس هم ورته څومره لوبې شوې دي، کابل بازان په کټول نمخې دي، درې لوبې کړې دي او درې ونې ګټلې دي. نن سپین غر ته ماتې ورکړه، سپین غر باید ګټلې وای ځکه چې د یو چا د ټیم دی. بس شته خلک کنه، نو هغه د ټیم ماتې سره داسې شو چې سپین غر په درېو کې دوه ماتې وخوړې، په جدول کې لاندې راغې. خو مسانک ټیم چې دی، مسانت اتلان دی، محمد نبی ټیم چې دی، هغوی نن بیا وګټله او د امون هنګانو ته ماتې ورکړه. نو دې سره د مسانک ټیم درېم ته راغې، کابل بازان اول، سپین غر دویم او مسانک دریم. بند امیر خماران نن لوبه وګټله او ماته ورکړه د سپین غر ټیم ته.
اجازه ده اوریدونکو ته یو نقل ورکوم د ستاسو په خبرو کې چې اوریدونکو پوه شي چې د کرکټ کومه ده شپږیزه لوبه چې روانه ده، د لوبډلې زمونږ د همکارانو ترمنځ هم ویشل شوی دي چې څوک د کوم ډلې حمایت کوي.
ما څه پورې بلکې کړه د کوو په ځکه چې امونه هنګان د امود سیمې نمایندګي کوي، زیاتره کرکټ په شمال کې کم دی. نو موږ کوشش دا کوو ځکه پخلا شخصاً چې افغانستان په مزار شریف کې او په بلخ کې او په تخار کې او بدخشان کې هم دغه لوبه عامه شي، نو ځکه د امود ټیم ملاتړ کوو. تاسو د سپین غر ملاتړ ځکه کوئ چې څنګه ولې
د خو تقسیمات شوې دي، نو تاسو خپل تقسیم کړی دي، یعنی د خوخ لوبغاړي زمونږ نورو ټیمونو کې مشته دي.
تاسو د سپین غر بیا مخامخ کې د کابل د بازانو سره، نو ګورو چې دغه بازانه ګټي او کزمریانه ګټي.
ها سبا د سبا لوبې تازه حال احوال به بیا هم د اوریدونکو سره شریک کړم. مننه به سپ کور دی ودان.
تشکر.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده. په څو لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروی. تر بیا خدای مند.